وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې موزه عبدالحق اقړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترګری په ضد د جوړې سوي پالیسي د پېښور په سکول تر بریده وروسته د زده کوونکو او د هغو میندو پلرونو نفسیاتي حالت. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې څرګندونې. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هند سفر او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد مظاهره هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. د دې غړي په پای کې درته 19 پروګرام د وخت ستوري وړاندې کوو او په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان حکومت د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی پالیسي لمخه د اخستل سو ګامونو تفصیل جاری کړی دی. په افغانستان، ایران، پاکستان او د هند تر واک لاندې کشمیر په جنوب برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارټونونو د بیا خپرېدو پر ضد مظاهره کړی دی. د سعودي عربستان وی بادشاہ شاه سلمان پرون حجمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي. اوسم تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د ترګری او انتیا پسندۍ د مخنیوي لپاره د جوړې سوی پالیسي نېشنل اکشن پلان لمخې تر اوسه پورې تر 1300 زیات کسان نیول شوي دي. د جمعې پر ورځ ناوخته د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره جاري سوی بیان وایي په 1395 کې یوازې په پنجاب صوبه کې 955 کسان نیول شوي دي. بیان زیاتوي د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال په تورې په پنجاب کې 329 او په اسلام آباد کې 44 کسان نیول دي. بیان وایي په پنجاب کې 140 داسې دوکانونه بند کړل شوي دي چې باندې نفرت خپرونکي مواد خرڅولو تور دي. دغه بیان زیاتوي چې د نېشنل اکشن پلان نه جوړېدو راهیسې 40 کسانو ته پانسي ورکړل شوی ده. حکومت دغه پلان د دسمبر په 14 د پېښور په سکول تر بریده وروسته جوړ کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وای په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ستنیدنه د نړیوال ټولنې مالی مرستو ته اړتیا لري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان ویاندی دنیا سم خان ول د کډوالو ستنیدنه د اوږدمهاله تګلارې ته اړتیا لري.
The long-term planning worry, the betahasha ziyad funding worry, the Afghanistan hukumat yawazi pada mushkilatu bani kabunne sikawalai da wakta pari chi international imdad, au bia imdad pasahi transparent au imandara tarika bani pahal gubandi kharchi.
دوزنیا اسلم خان زیاته کړه دا وخت په پاکستان کې شپږ لکه ريجستره شوی افغانان ژوند کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارني چار سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې په خپل خوشطونکو ټول کډوال د روان کال د دسمبر په میاشت کې نسیت تنیدلای نو د خبره باید د عمل سره له اوسه پیل شي. په افغانستان، ایران، پاکستان او د هند تر واک لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارټونونو د بیا خپرېدو پر ضد مظاهرې شوي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورټر کوي چې د جمعې تر لمانځه وروسته د دوو کارټونونو د خپرېدو پر ضد د دې هیواد په څو ښارونو کې مظاهرې وسوې. په سلګونو کسانو په اسلام آباد، کوټه، پېښور او کراچۍ کې هم پرون مظاهرې وکړې. دارنګه د افغانستان په ولایت هرات کې هم په زرګونو او په کابل کې په سلګونو کسانو لاریون وکړ. رپورټونه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر په سرینګر کې هم خلکو احتجاج وکړ. د جنوري پر 1 دوه وسلوالو کسانو په پیرس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر برید وکړ او 12 کسانې ووژل. تر دې برید وروسته دغه مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو بل کارټون خپور کړ. د افغانستان په اورزګان کې د ملي اردو په کمین کې 4 تنه وسلوال وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د اورزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې داوه کوي پیښه پرون سهار شوی او په 4 وژل شوی کې د ملا جمعه ګل اخوند په نامه د وسلوالو مخالفینو مشر هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي د وسلوالو د غډلې غشتل په دیراوت ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پر یو دفتر برید وکړي. د افغانستان په ننګرهار کې 2000 مرګي برید کوونکي او 8 وسلوال طالبان نیول سوي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبره سوي اعلان کې راغلي چې دوه نیول سوي ځان وژونکو بریدکونکو غشتل په بسودو ولسوالۍ کې حمله وکړي چې له دوه واسکټونو سره ونیول سو. اعلامیه زیاتوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې په پچراګرام ولسوالۍ کې په نشته کې د مولا عصمت عاصم په نامه د یوې وسلوالې ډلې درې غړي وژلي او اته نور ونیول سو. اعلامیه ادا کوي په نیول سوي کې د طالبانو یو قومندان لطف الله هم شامل دی. د سعودي عربستان نوې بادشاہ شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي. د خپل ناسکه ورور شاه عبدالله تر مړینې وروسته دغه څرګندونه وکړه. شاه عبدالله د نوي کلونو په عمر کې پرون سهار وختي مړ شو. د سعودي عربستان نوې بادشاہ نه اویا کلن سلمان په خپل لومړی عمومي وینا کې ژمنه وکړه چې خپل هیواد به پر هغه لار روان ساتي چې له جوړېدو راهیسې ورباندې روان دی. د مسلمانانو د یووالي او پیوستون غوښتنه ده وکړه او وعده وکړه چې د خپل هیواد دفاع به کوي. سلمان خپل یو زوی شهزاده محمد د دفاع د وزیر په توګه وټاکلی. د نړۍ مشرانو شاه عبدالله د یو منځلاري مشر په توګه وستایلی. خو ځینو مبارزانو د د بشري حقوقو سابقه وغندله او له نوي بادشاہ غوښتنه وکړه چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقوقو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. د یوکرین په ختیځ دونیتسکی د روس پلاوه بیلتون غشتونکو مشر وای یاغي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټوله صبح قبضه کړي او له حکومتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نکړي. د دونیتسک د خپل سری اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر سخارچینکو د غو څرګندونو د سولې لار پاره هلي نور هم تته کړي. ملګری ملتونه وای په تیرو نه هم میاشتو کې د یوکران په شخړه کې تر 500 زیات کسان وژل شوی دي. د روس خبری اژانس انټرفاکس د سخارچینکو د خبري هم راخستي چې ویلي دي دوی به د دونیتسک د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړي. اژانس د دلخلي زاتوي چې یغیان به د اوربند لپاره د خبرو اترو هڅه ونه کړي. هم د دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. خبرونه مو اوریدل او سم په دې غړي کې دغه ریپورتونه دفتر لرو. د پاکستان حکومت د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی پالیسی لمخې د خصلسو ګامونو تفصیل جاری کړی دی. د پاکستان غیر سرکاري ادارو په پېښور کې پر سکول تر ترګر به دروسته په نفسیاتي ناروغي اخته ماشومان او کورونیو علاج پیل کړی. خو آیا هم دومره کافی ده؟
ماشومان سره د اساتذه د ټیچرز چې کوم دي نو هغه سره هم د کار کول ضرورت.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره لسبا د هند درې ورځنی سفر پیلوي. خو آیا د دې دوره به د پاکستان او هند ترمنځ وار لمخه خراب او اړیکو سمول کی څه مثبت رول ولوبوي او کڅنګه؟
امریکایي ولسمشر اوباما د هند کوم سفر چې دی د هغه په نتیجه کې بعد د پاکستان او هند په اړیکو کې خواله ایران شي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به تاوتریخواله نور هم زیات شي.
او په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو چې د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ لوی مشاعرې را بیل سوي ځینې شعرونه هم درته اورو.
ما بلې ترستان هغه په کلو زوی باندې تا برا کلی د کلا په دیوالونو کرښې.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. د پېښور پر سکول تر ترګر به دروسته چې د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم کومه پالیسی جوړه کړې و د هغه لمخې د خصوصو ګامونو ټول تفصیل حکومت پرون په بیان کې خبر کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان وایي په ټول هیواد کې چاپی واحد سوي چې په کې تر 1300 زیات کسان نیول سوي دي. دا چې نور تفصیل سړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو سره کوم کیمرابانیو کې د دې تفصیل را سره شریک کړی.
جی عبدالحی کا کل څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کما د طرح غره د مخنیوي لپاره کامی تګلارا ټاکل شوې ده او جوړه شوې ده. د هغې تر مخه چې اوسه پورې کوم اقدامات شوې دي نو دغه لړکی پاکستانی حکومت یو خبرمان خبره کړې ده او په هغه کې دغه تفصیل ورکړې شوې ده. د تفصیل تر مخه کوم چې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې ده د هغې تر مخه تر اوسه پورې 1300 او یو کم شپېته کسان هغه د طرح غره په تور کې حکومت مختلفو صوبو کې نیولې چې پکې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې کې 902 کم شپېته دي. دغه رنګ 234 په سند کې دي، 234 په خیبر پښتونخوا کې، 138 بلوچستان کې او 215 دا په اسلام آباد کې نیولې شوې دي. دغه رنګ د لوډ سپیکر د غلط استعمال تر لاندې چې کم دي نو 3015 مقدمې درج شوې دي. په مختلفو علاقو کې د ملک په مختلفو برخو کې چې کم د لټون عملیات شوې دي یا سرچ اپریشن شوې په هغه کې هم تر ټولو زیات په پنجاب هرات کې دي 15000 سلور سوا او وات یا د غرنګ په خیبر پښتونخوا کې 2.3% کې 322 او اسلام آباد کې 215 او یا چاپی وهلې شوې دي یا سرچ اپریشن شوې بلوچستان کې 12 شوې ده دا ټول شمیره چې کم دي 2319 جوړیږي د پانسي چې کم او خلکو ته پانسي اورول شوې و سزا او هغه باندې کم د عمل درآمد تر اوسه پورې هغه دینو هغه کې پنجاب ته سوارلس کسان چې کم دي په پنجاب کې پانسي شوې دي 15% کې او یو په خیبر پښتونخوا کې د دې تر څنګ د افغان کډوالو د رجستریشن خبره هم شوې و نو دا هغه تر مخه تر اوسه پورې یوازې چې کم د پنجاب شمیره ده نو هغه 1,68,000 کسان دي چې هغه رجسٹر شوي دي او دغه لړکې لا د نورو صوبو نه هغه ډیټا چې کم دی هغه وفاق ته نه ده رسیدلی
سره تاسو چې په دې بیان کې وزیر اعظم له دې اعدادو شمار ورکولو پرته نورې کومې خبرې کړې دي
بالکل دا دغه خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې نورې صوبې دي یو خو د پنجاب چې کم اوسه پورې اقدامات دي یا کارکردګي د هغه ستاینه کړې ده او نور صوبو ته ویل دي چې هغه دې هم په دغه اکشن پلان باندې عمل درآمد تیز کړي او یقیني کړي ورسره ورسره دا هم ویل شوې دي چې د مرکزی حکومت د طرفه دې تاسو قسمه مرستې پکار وي هغه مالی مرستې دي هغه ټکنیکی مرستې دي یا کورته آلات پکار وي نو دغه لړکې وا د ټولو صوبو یو شانته مرستې کولی شي
ډیر مننه ریاض مسخی تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم بل خو بیا نن د پېښور کې د مدني ټولنې فعالان او ځینې سیاسي ګوندونه د پېښور پر آر بی پبلک سکول د سوي برید څلوېښتمه لمانځي نو په دې اړه تفصیل څه دی شبیر جان زخم پوښتلی دی
نن با پېښور کې د خبر پښتونخوا د سمره هم مدني ټولنې وی د غرنګ ځکونکي او د یو نور تاسو سره خلک باندې د پېښور څوکیدګر نه یو لاریون کې عمل لاریون نومې ول ورکړ دي هغه به د لاریون نه تیرې کې د قصه خانې نه الته کوم شهدا چوک جوړ شوی دی هلته کې ولک ساتي ساري ګو دغه ورځ صبح پیاده پېښور په خط راځي او تک بیا خپل خبره تر هم کوي او دغه نه علاوه د قران ختم او دوغان هم دغه مشمون نه پاره کوي
هغه ملت پالا کوم پرسته پټه نه دي چې په خیبر پښتونخوا کې دي هغه د گوادر یاد د پنجاب د لارې چې کومه کاشغره زخلار راتلله د چین زخه په هغه باندې دا وخت په پاکستان کې سیاسي حالې ځلې ذاتې سوي دي نو دوی اوس غواړي د پارلمنت لارې زخه د خبره راپورته کې د دې تفصیل څه دی
پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې کوم د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي سمله کې پارلماني مشر سردار حسین بابک هغه سره جعفر شاه چې کوم صوبایي سمله غړي دي هغه په صوبایي سمله کې قرارداد هم جمع کړی دی او دین علاوه چې کوم د قانون وطن پټه مشران دي هغه هم دا ویلي چې په قانوني سمله کې پدیره کې خپل جدوجهد او ځغله شروع کوي هغه په دغه قرارداد کې دا ویلي چې څنګه دا لاره چې کله ټاکل شو د چین او پاکستان ترمنځ د مقصد هم دغه و چې یو خو دا لاره چې کوم د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان ته تیریږي دا لنډه ده او بل دا چې څومره هم د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان تر هغه هم ځپلوي قربت هم ځپلوي تعلیم هم کمی ده نو دې سره به په دغه لار باندې چې کوم د روزګار موقع دي هغه به ډېر زیات شي نو دوی دا وویل چې پنجاب ټول عمر خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان سره د مېرلی موصول کړ دی اوس په دوی ډېر لپاره حال ځل کې او دوی د هر کس د سوچ د کې چې مرکزی حکومت پنجاب پاکستان صرف پنجاب ته وي دوی ول چې په دې لړ کې ودی حق قانوني جنگ هم کوي او په پارلمان کې ورسره ډیره پاره خپل حال ځل کوي
شبیر جانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د وژل سو ماشومانو کورنۍ له نفسیاتي یا رواني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي خو اوس غیر حکومتي ادارو د دوی علاج پیل کړی او په دې لړ کې یو کتابچه هم جوړ کړی چې میندو پلرونو ته سپارل شوې ده په برید کې تر یو سل ډیر شو زیات ماشومان په ګډون شاوخوا یو سل 50 کسان وژل شوي وو تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې
پاکستان کې کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ماشومان د یو سانحې یا پیښې د اثراتونه راوېسو لپاره خپل یو کتابچه جوړه کړې ده چې مقصد یې د ماشومانو نفسیاتي علاج کول دي غیر سرکاري تنظیم روزن پاکستان وایي چې دوی د ملک موجوده صورتحال او په خاص توګه د پیښور د پیښې په تناظر کې دا کتابچه تیار کړې ده په یاده اداره کې د ماشومانو د حقوقو د څانګې یو ډاکټرې روحي غنی مشالډیو ته وویل چې د دوی ادارې نه صرف د کتابچو په مدد د ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړی دی بلکې دوی د ټلیفون دلاره هم ماشومان او مور پلار ته مشوري ورکوي.
پاکې کې بعد بچون کې بیهیویر مې کها کها پر چینج
د دې پوینا د یو پیخې نه پس ماشومان پر رویه کې کم کم ځای کې بدلون راځي. ماشومان خپل رد عمل څنګه خولې شي، کمې رویه حسب معمول دي او دا رویه کم حد پورې زیاتې دي شي، او کدا زیاتې شي نو څنګه په دې قابو موندل کې دي شي. موږ متاثرین ته دا هم وایو چې چرته او کم ځایونو کې د دماغي صحت ماهران موجود دي او غینه د خپل ماشومانو علاج کول دي. د ماشومانو د حقونو کارپو ارشد محمود وای چې د ماشومانو د حقونو ځینې ادارو او حکومت لخوا لږ ډیر د ماشومانو د نفسیاتي علاج په اړه کار شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې یو منظمې طریقې سره په دې لړ کې کار نه دی شروع کړی شوی.
زه خوایم چې په ټول پښتونخوا کې او بیا په ټول پاکستان کې د ماشومانو چې کوم حالت دی او دې واقعیاتو چې د ماشومانو په کم ذهني یو پریشانی کی مبتلا کړی دی، هغه لپاره ډیره زیاته ضروری ده چې هغه لا د هغه مدد وکړي شي او ورسره د ماشومانو سره د اساتذه د ټیچرز چې کوم دي نو هغه سره هم د کار کولو ضرورت ده.
یاد دی وی د پی خبر د آرمی پبلک سکول د سانحه نه پس د حکومت په شمول ځینې غیر سرکاري ادارو د آرمی پبلک سکول د ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړی دی. خو د نفسیاتي امراض ماهران ضرورت محسوسوي چې د هرې ضلع په سطح د ترهګرۍ د پیښو اثرات د خلکو ذهنونو کمول لپاره د نفسیاتي مرکزونه جوړ کړی شي.
د رابعه اکرم خان ریپورت موریدي. اکونومیست مجله بیا لیکي په پاکستان کې د فوج اثر په زیاتېدو ښکاري. په مقاله کې لیکل شوی چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال پرې دروسته فوج د ترګري خلاف په خپل آند په ګامونو لاس پورې کړی دی. مجله زیاتوي نه یوازې د ترګري سره تړلو مقدمو کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز لري کړل شوی دی، بلکې د آئینی ترمیم سره د فوجي عدالتونو جوړېدو ته هم لاره برابره شوې ده. د دې په نور تفصیل لملي حامر ساده وره.
اکونومیست مجله لیکي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدروسته چې کله د جنوري په 12مه نیټه تعلیمي ادارې خلاصې کړل شوې، نو په دغه ورځ په یاد سکول کې د پاکستان د وزیر اعظم پر ځای د پوزمشر جنرال راحیل شریف موجود و. مجله دې طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې دا ښایي د پاکستان پوز په توندۍ سره خپل اثر د برقرار ساتلو کوشش کوي. مجله لیکي جنرال راحیل شریف او داغه نور ملګري افسران وایي چې له پېښور سکول برید سره نه یوازې د هیواد زړه نه زړه سیاسي طبقې، بلکې د ملک ډېرو اوسېدونکو ته احساس وشو چې وسلوال د پاکستان د بقا لپاره ګواښ دی. مجله زیاتوي په 2014 کال کې د واک سنبالولو سره سم راحیل شریف غواړي چې سخت دریځه لمینځه یوړل شي، خو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او بل مهم سیاسي مشر عمران خان په دې اړه زړه نه زړه دوی اندېښنه لرله چې ولس به د وسلوالو خلاف له پوځي کمپین سره ونه مني، نو ځکه دوی د طریقې طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړل. خو د مجلې په خبره پوځي مشرانو د امن پروسې په وړاندې له صبر نه کار وانه خسته او ویل چې طریقې طالبان پاکستان په خبرو کې مخلص نه دي، چې د ورځپاڼې په وینا دا سمه هم و. د تپکتو سره پوز د تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړې ده. مجله لیکي پوزي مشروالی وایي چې د پېښور سکول برید د وسلوالو خلاف د قوم غږ یو کړی دی او دا رښتیا ده چې د طالبانو خلاف د عام ولس آواز پورته کوونکو شمېره زیاته شوې ده. اکونومیست مجله د پوز د مشر راحیل شریف په حواله لیکي چې وایي د ښه او بدو طالبانو ترمنځ نور فرق نه کوي. دا داوی نوموړي په واشنگتن او لندن کې هم په خپل وروستیو دورو کې کړی دی. نوموړي کوربا هیوادونو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې په پوځي کاروایي کې د وسلوالو تربیتي مرکزونه تباه کړل شوي دي او دا چې یوازې یو څو سیمې دي چې له وسلوالو پاکول غواړي. خو مجللي کې د نوموړي د دغو دعوو تصدیق تقریبا ناممکن دی. په اسلام آباد کې د یو لوړ پوړي سفارتکار په خبره دا یوازې مبالغه آرایي ده، ځکه چې وسلوال اوس هم په قبایلي سیمو کې فعالیت لري.
د اکونومیست مجلی مقاله مو لملیها امیرزاده اوریدله. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي چې د افغان کډوالو افغانستان ته بیرته ستنیدنه نړیواله مالی مرستو ته ضرورت لري. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانانو د بیرته ستنیدو کار باید پیل شي. د پوینا اوس وخت راغلی چې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسیف ترمنځ درې اړخیزه موافقه عملي شي. د دې موافقې له مخې افغانان باید د 2015 کال تر پای خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د پاکستان د امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو پروسه باید پیل شي. په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې افغانان د روان کال د دسمبر د میاشتې تر پایه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، نو ټول د دسمبر په میاشت کې نه ستنېدای، ځکه دا پروسه باید اوس پیل شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له دفتر سره په تماس کې دی ترڅو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد ته بیرته ستانه سي د تک زمينه برابر کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ویان دی دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغانان میشت دي. د دې په وینا په تیرو 14 کلونو کې له پاکستان نه شاوخوا 80,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه سوي دي.
دا لانګ ټرم پلانینګ غواړي، دا بے تحاشا زیات فنڈنگ غواړي. د افغانستان حکومت یوازې په دا مشکلاتو باندې قابو نشي کولای دا وخت پورې چې انټرنیشنل امداد او بیا امداد په صحیح ترانسپیرنټ او ایماندار طریقه باندې په خلکو باندې خرچ شي.
د دنیا اسلم خان په وینا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پاکستان حکومت ته په 2012 کال کې ویل چې افغان کډوالو ته د ثبت کارتونه ورکړي، نو د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د ثبت کارتونه د 2015 کال تر پایه تمدید شول. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا عالی رئیس بریالي میاخیل د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې په پېښور کې پر شوونځي د تروریستي برید ورسته په دې هیواد کې افغانان ډېر تر فشار لاندې دي او د چارواکو لخوا بې ځای ځورول کیږي.
زمونږ خاري خلک چې کوم دي د کورونو مالکان تنګي اوردوي چې تاسو د کورونو موږ خالی کړئ او تر دې چې یعنی هغه د کور مالک نه وباسي نو د کور مالک حکومت رانی سي او هغه چې په حوالات کې چې ته مهاجر بچی نو زبتا ته ما ته حوالات کې پروت نو موږ یې ټول رښتو باوجود چې موږ ته تکلیف راکړي نو موږ نور هم دردي کو چې راز مارور مال ولې تکلیف راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ثوابي د افغان کډوالو د کمپ مشر محمد اګل وايي په دې کمپ کې مشت ټول خلک په قانوني توګه ثبت شوی دي، خو بیا هم د پولیسو لخوا حوزو ته وړل کیږي او پیسې ځنی اخیستل کیږي.
د افغانستان حکومت زمونږ د مطالبه او د پدیشنه می داخله ځکه میکړه چې او باسي زی نو غوړ د مشکلات دي، نه سرپناه جیلری نه خیملری نه کوټه جوړه دي سن جوړنه ده خو تر اوسه پورې لا هغه شان د زی کړی.
پاکستان په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې هم چارواکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې په درې ورځې کې د نننه دی خپل هیواد ته ستانه سي. په پېښور کې پر شوونځي لبرې د ورسته په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمیر افغانان نیول سوي دي او د راپورونو لمخې لډیر زورونی څخه پتنګ راغلي لسکونه افغاني کورنۍ بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو په حال کې دي.
په هان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان او پاکستانی خبريالانو خپل ترمنځ د تجربو د شریکولو او شی اطلاع رسنیو په هدف یو شبکه جوړ کړې ده. د خبريالانو دغه شبکه د جمعې پر ورځ په کابل کې پرانستل شوه. لا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مسولین وایي دا کار په دواړو وادونو کې د بیان لا آزادۍ څخه د ملاتړ لپاره ګټور دی. قسیم سولمل د رپورت جزئیات راکوي.
دا لمړی ځل دی چې افغان او پاکستانی خبريالان په ماسره توګه د معلوماتو د خبرولو او لوی بل سره د همغږي په هدف یو ګډه شبکه جوړوي. دغه شبکه چې د ایکوال اکسس ماسسې او آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای لخوا جوړه شوې، د جمعې پر ورځ په کابل کې د دوړو هیوادونو د یو شمیر خبريالانو په ګډون د یو غونډې پر مهال پرانستل شو. د نای د څار مسول صدیق الله توحیدی د دې شبکې د جوړېدو په اړه ویل:
ای پروګرام یک پروګرام غیر سیاسي
است. شغله توحیدی وایي دا یو غیر سیاسي پروګرام دی، نه د افغانستان او نه د پاکستان حکومتونه له دې شبکې سره اړیکې لري او نه هم ورباندې تاثیر درلودای شي. د دې شبکې د جوړېدو اصلي هدف دا دی چې افغان او پاکستانی خبريالان دومره سره نږدې شي چې د سانسور زمينه لمنځه ولاړ شي. شغله توحیدی د غرض ویل چې د همدې شبکې لاري به افغان او پاکستانی خبريالان په کال کې 2 ځلې د یو بل رسنۍ څخه لیدنه وکړي او تجربه به سره شریک کړي. د افغان مرمنو د خبری بنسټ رئیس همایرا ثاقب لزدې ورو سره خبرو کې د دې شبکې جوړېدل ځکه مهمه بوله چې د دې په باور د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان حالات پر یو بل مستقیم تاثیر لري.
البته ما امیدوار هستم نهادی که سوی
زه هیله لرم د پاکستان حکومت چې د دواړو هیوادونو د نږدې کېدو لپاره اقدام کړي په رښتیا سره په همدې هدف دا بنسټ جوړ کړی وي. افغانستان او پاکستان ګاونډیان دي. هر پیښه چې په پاکستان کې کیږي پر افغانستان تاثیر کوي او که په افغانستان کې وي نو پر پاکستان به مستقیم اثر ولري.
د راپورونو له مخې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره نږدې 10 ټولنې او خپلواکي شوراګانې رامنځته شوې. افغان خبریالان د دغه ټولنو پر فعالیتونو انتقاد کوي او وایي چې د دوی فعالیتونه د خبریالانو د ستونزو په لمنځوړلو کې ډیر د پام وړ نه دي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی مې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مليها امیرزاده سره.
ټاکل شوی دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به سبا له د هند سفر کوي. نوموړی به د هند په شپږشپېتمه یومه جمهوریت کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي، خو دا سفر په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د هند له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نو پوښتنه دا ده چې آیا د باراک اوباما سفر به د دواړو ملکونو د اړیکو پر ښه کولو څه اغېز وکړي او که څنګه؟ په دې اړه د رپورټ ته تاسو پام راړو. امریکای ولسمشر باراک اوباما ته د هند په شپږ شپېتمه یومې جمهوریت کې د ګډون بلنه تیر کال د هند لومړي وزیر نریندر مودي ورکړې وه. په واک کې تر راتلو وروسته به دا دوم ځل وي چې ولسمشر اوباما د هند سفر ترسره کوي. تر دې وړاندې نوموړی په 2010 کال کې نوې ډیلی ته تللی و. ښاغلی اوباما په داسې حال کې هند ته ځي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پر کنټرول لیکه او نړیوالې پولې باندې د نښتو له وجې خرابې دي. هند له پاکستان سره د سیکریټریانو پر کچه خبرې اترې هم ځنډولې دي. دغو خرابو اړیکو ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د امریکایي ولسمشر د هند سفر به د اړیکو په ښه کولو کې څه رول ولوبوي او که څنګه؟ د پاکستان یو وتلی خبریال حامد میر خوشبینه نه دی.
امریکایي ولسمشر اوباما د هند کوم سفر چې دی د هغه په نتیجه کې بعد د پاکستان او هند په اړیکو کې خوالی رانه شي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به تاوتریخوالی نور هم زیات شي، ځکه چې امریکایي ولسمشر هند ته ځي خو پاکستان ته نه ورځي. نو له دې سره به د نواز شریف پر حکومت هم فشار زیات شي او هغه طاقتونه چې د مذهب په نوم استعمالوي او د امریکا پر ضد په پاکستان کې سیاست کوي هغه به ګټه پورته کړي.
کے خلاف نفرت پھیلا کے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا.
دوی اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلام آباد سفر ترسره کړی و. له هغه وروسته پاکستان حقانی شبکه چې باندې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د وژلو او نورو ترګرو فعالیتونو تور دی بندیز ولګولی، او دا شان د حافظ سعید چې امریکا ته مطلوب دی او باندې د ممبئی د حملو تور دی په مشرق کې چلیدونکي تنظیم جماعت الدعوه اساسي منجمد کړي. د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه دغو پرمختګونو ته په کتو سره وایي پاکستان غواړي امریکایي ولسمشر اوباما وهڅوي چې له هندي وزیر اعظم سره د هند او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي.
زما
په فکر چې په دغه خطه کې د تعلقاتو د توازن لپاره د امریکا د استعمالولو او یا د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کومه پالیسي ده، نو زما په خیال اوس به هم دغه پالیسي وي. وجه یې دا ده چې د پاکستان د لهجې داسې ښکاري چې امریکا ته وایي موږ په افغانستان کې ستاسو مرسته کوو او تاسو دلته زموږ په طرف د هندوستان په سلا کولو سره زموږ کومک وکړئ. نو زما په فکر اوباما به په دې سلسله کې له مودي سره څه نه څه خبره کوي.
کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې امریکایي ولسمشر د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د نوې ډیلی د سفر دغه بلنه ومنله، نو له هغه وروسته د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف ته ټلیفون وکړ او سره پر دوه اړخیز اړیکو او د هند د خپل سفر په اړه خبرې وکړې وژغېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان جاري کړی و چې پکې ویل شوي وو نواز شریف باراک اوباما ته وویل چې د خپل سفر په دوران کې دي له هندي مشرانو سره د کشمیر د مسلې د حل کولو خبره راپورته کړي.
د تاریخ پانا
بندارا د سختون خوا صوبے زور نومو
بل احسان جی دے دا لکا یو غنڈے و توا یا یو غلو کشان غر و یا یو غٹ پائل و دا غیب سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرامو غلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاکم یو لس بجے
او سم لسنے میں بجے سوی دی دے خبر نور لنڈی سوڑن دیکھو پاکستان حکومت وائی چی دا ترگری او انتہا پسندی دا مخنیوی لپارا دا جوڑسوی پالیسی نیشنل ایکشن پلان لمخی ترو سو پوری تر اتر لسو زیاد کسان نوال سوی دی دا جمعی پر وارد نا وقت دا وزراز نواز شریف لدفتر جلسوی بیان وائی پا اتر لسو نه پنجوست کی یوازی پا پنجاب سو بکی نخ سو تا پنجوست کسان نوال سوی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وای په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ستنېدو د نړیوالې ټولنې مالی مرستو او اوږدمهالې تګلارې ته اړتیا لري دا خبره د جمعې پر ورځ د مشاورېدو سره د خبرو په وخت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان ویاندې دنیا اسلم خان وکړه په افغانستان ایران پاکستان او د هند تر واک لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلي ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارټونونو د بیا خپرېدو پر ضد مظاهرې سوي دي دا مظاهری پرون د جمعې د لمانځه وروسته سوي دي د افغانستان په اورزګان کې د ملي اردو په کمین کې څلور تنه وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان دي د اورزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې دا وکړي پېښه پرون څخه سوي ده او په څلورو وژل شوو کې د ملا جمعه ګل اخوند په نامه د وسلوال مخالفانو مشر هم شامل دی د افغانستان په ننګرهار کې 2000 مرګ بریدونکي او 800 طالبان نیول سوي دي د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې 200 ځان وژونکو بریدونکو غوښتل په بیسودو مصالح کې حمله وکړي د سعودي عربستان او پادشاه شاه سلمان پر ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي د خپل مېرني ورور شاه عبدالله تر مړینې وروسته دغه څرګندونې وکړي او د یوکران په ختیځ کې دونیتسکي د روس په لاو بلتون غوښتونکو مشر وایي هغې ځواکونه به هڅه وکړي چې ټوله صوبه قبضه کړي او له حکومتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي دا د سیمه او نړۍ خبرونه اوس هم په اسلام آباد کې سراج سهیر د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو کې چاپ شوو اداریو ته کتنه کړې ده راځي چې ورته غوښتو
نن جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د دفتر خار جویان دي د اصلاح تعلیم دین او خیر خیګړې د پار کارکونکو تنظیم جماعت داوا باندې د بندیز او د دوی ځینی مشرانو باندې د ملک بهر د سفر کولو پابندي پخلې وکړو کوم چې به یقینا د خلکو د پاره د حیرانتیا خبره وي خو حقیقت دا دی چې دغه تنظیم د ملګری ملتونو لخوا د ترهګرو په فهرست کې اچولې شوې ده او د رکن ملکونو فرض جوړیږي چې د ملګری ملتونو په فیصلو عمل درآمد وکړي دریو وړاندې دوی چې هندستان جماعت داوا د ممبئی حمله په تور تورن کړي هر څوک تر دې دمه کوم یو عدالت کې دغه الزام نه دی ثابت شوی خو بیا هم په پاکستان د ملګری ملتونو په فیصلو عمل درآمد کول ضروری دي بل دا چې د قومي اکشن پلان تر لاندې پاکستانی حکومت د ټولو ناقانونه او وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي فیصله کړي تر څو چې د جماعت داوا د خیر هیګړې د کارونو تعلق ته نو په کار د چې دا روان پاتې شي او د دې لپاره سلار وکړي شي دریا اخر کې لیکي چې پاکستان د تر غری خاتمه د پاره په ځلپوري اقدامات کوي او په کار د چی نور نړۍ هم خپل خپل کردار تر سره کړي ځکه چې په یوازې سر دا جنگ ټل ګران دي نو دې لړکی امریکایي ولسمشر لا هم په کار د چی هندستان د پاکستانی پولیسو د خلاف فرضي نام منې کړي چې دا رنګ دې منطقه کې دامن راوستلو لپاره یو کوشش وکړي شي بل په لو د پیښور د خبرېدون کې مشرک کړس پړ خپلې درې کلی کې چې خیبر پښتونخوا د وفاقي حکومت پمرستا په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د پولیسو په شمول د نه خطرناک بیمارونو د بچ کېدو لپاره د فروری میاشت په لومړۍ اونۍ کې د مهم پیل کولو فیصله کړې ده، او دې دوران به 33 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي. د ادارې په وینا که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت د صحت لړکې ځینې ښه کارونه کړي دي، خو بل طرف ته دا هم منل پکار دي چې ځینې داسې ځایونه شته دي چې هلته د صحت اسانی بیخي نشته دی، نه ډاکټر موجود دی او نه ډسپنسریا نشته دی. خو د دې سره سره که وکتل شي نو د پولیو د خاتمې لړکې اولس هم څه کردار نه دی ادا کړی، او هم په دې وجه د حکومت د بیا بیا کوششونو باوجود په دې رنځ قابو نه موندل کېږي. اداریه مخکلي کې دا ځکه چې د پولیو څاڅکي ورکول اوس دومره بدنام شوي دي او د دې ورکول د خطرو سره د لوبو کول په مترادف دي، نو باید چې حکومت دې لړکې سبل لار اوباسي او د پولیو مهم نوم بدل کړي، ځکه چې د دې مهم پر ضد ډېره منفي پروپیګنډا شوې ده. اداریه زیاتوي اوس چې حکومت کومه د نهه بیمارو د مخنیوي لپاره د کار کولو فیصله کړې ده، نو پکار ده چې په دغه څاڅکو کې د پولیو څاڅکي هم ورګډ کړي، نو دا رنګ به د پولیو څاڅکو نوم څوک نه اخلي او د دې سره سره به حکومت خپل مقصد کې هم کامیاب شي. اداریه اخري کې لیکي، باید چې حکومت صرف په زبانی خرچ وخت ضایع نه کړي، بلکې د صحت لړکې غوره او کوټلې فیصلې وکړي او بیا دغه عملی هم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جورنال مجله په پاکستان کې د تیلو پر بحران او هم امریکایي مجله فارن پالیسی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو تفصیل درته وړاندې کوو. وال سټریټ جورنال وایي چې په پاکستان کې د تیلو بحران خلک راپارولي دي، هم دغې ولسی غصې او سیاسي فشار ته په پام سره د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلینډ په ډیویس ښار کې د اقتصاد نړیوال سازمان ورلد اکانومیک فورم په غونډه کې ګډون وځنډولی. د مجلې په خبره د پاکستان په شمالي برخو کې د تیلو بحران دومره زیات سو چې د پېټرول سټیشنونو مخې ته په ګڼټو ګڼټو موټران ولاړو او په ځینو برخو کې تر نیم میل هم زیات اوږده قطارونه ولیدل سو. د مجلې په خبره ځینې پېټرول سټیشنونو خو آن تر 1000 روپیو زیات پېټرول خرڅولو څخه انکار وکړی، ځکه چې دوی غوښت زیات څخه زیاتو خلکو ته تیل ورسوي. مقاله زیاتوي چې حکومت د تیل کمپنیانې او د پېټرول سټیشن مالکان وایي په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو د راکمېدو وروسته دوی په سمه توګه حالات منظم نه کړل سو او سم اندازه ونه لګوله، نو ځکه د تیلو بحران راپیدا سو. د مقالې په وینا د بحران له وجې حکومت له سیاسي فشار سره مخامخ سو او یو مهم مخالف ګوند تریکې انصاف ته د حکومت نه اهلی وبلله. وال سټریټ جورنال زیاتوي په پاکستان کې وار لمخه د بجلی د لوډ شیډنګ په شکل کې د توانایي بحران ستا، چې اوس د تیلو بحران په دې کړکیچ کې یو بل اضافه وکړه. بلخوا د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي داسې ښکاري د عراق او شام وروسته اسلامي دولت وسله والې ډله اوس د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند ته ځان غزولی دی او هلته کسان بردی کوي. مجله د قبایلي مشرانو له قوله وایي د ګونټانامو زندان یو پخوانی بندي ملا عبدالروف خادم په کجکی ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې څنګه جوړه کړې ده. فارن پالیسی د ملاروف خادم په اړه وایي چې دی د طالبانو د منځنۍ کچې کمانډانو چې د منشیاتو له کاروباریانو سره ژور تعلقات دي، خو اوس یې د هلمند په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډله جوړه کړې ده. د مجلې په وینا د وسله والو په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له قمندان ملا احمد شاه سره جګړه وکړه چې پکې یو شمېر وسله وال ووژل سو. فارن پالیسی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغان نن با د ابوبکر البغدادي د همیش لپاره د جنگیدو مفکوره ومني او کڅنګه. د دې په جواب کې لیکوال وایي داسې نه بریښي چې افغانان به د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره ملګرتیا وکړي. د دې وجه دا ده چې افغانان نور له جنگه سړی سوي دي. د لیکوال په خبره آن د افغان طالبانو مشر ملا عمر هم تر یو حد پورې پر تشدد یقین لري. مجله زیاتوي البغدادي ملا عمر یو ناپوه بې تعلیمه جنگ سالار او له روحاني او سیاسي ارزښت بې برخې کس وبللی. مجله وایي که دا خبره رښتیا وي نو دا به اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د افغانستان په جنوب کې د ځان پراخولو د هلو ځلو په برخه کې ډېره ګرانه پرېوزي. د فارن پالیسی په وینا دا وخت افغان طالبان او کابل حکومت د خبرو اترو د بیا پخلاینې پر لور زیات میلان لري، نو دا ممکنه ده په طالبانو کې دننه سخت دریزه کسان چې پر تشدد یقین لري او غواړي له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای سي، او هغه حقیقت پسند طالبان چې غواړي نور له نظام سره ملګری سي درز رامنځته کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د افغانستان د مدني ټولنو لسکونو فعالانو پرون د جمعې په ورځ په کابل کې راټول شول او د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځنګړې توګه غزنی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د مدني ټولنې دغو فعالانو له حکومت ته وغوښتل چې د ترګرو ډلو په خاصه توګه د اسلامي دولت مربوط وسلوالو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. خو افغان حکومت وایي د اسلامي دولت تر ډله چې مخکې ورته تایش ویل کېدله په افغانستان کې نسته. قسیم سلیمان له کابل رپورټ لري.
د مدني ټولنې لسکونه غړو د جمعې پرز د کابل په دیمزنګ کې مظاهره وکړه او پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې د تورستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام نه کوي. د مظاهره کوونکو یو غړي محمد هادي دریایی یو پریکړلیک خپور کړ چې پکښې له غزنی څخه نور ولایتونو ته د وسلوالو د فعالیتونو خبرېدو ته اشاره شوې.
وضعیت وخیم امنیتي در ولایت غزنی
دی. وایي د غزنی ناوړه امنیتي وضعیت او په دغه ولایت کې د تورلستي ډلو نفوذ د نور ولایتونو پر امنیت مستقیم تاثیر لري. اوس په ځینو ولایتونو لاغې ډلې غزنی کې د جنایتکاري ډلې داعش فعالیتونه محسوس دي او دا ښیي چې که موږ امنیت ته پام ونه کړو نو د جنایتونو طوفان به په مخ کې ولرو. مظاهره کوونکو د کابل غزنی پر لاره د نامنیو ماینونو او وسلوالو غلاو څخه هم شکایت وکړ او د غزنی سیمیز چارواکي په بې پروايي تورن کړل. په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو موجودیت سمو د مخ کې د بهرني ځواکونو د عمومي قمندان له لوري هم تایید سو. داسې راپورونه خپاره سول چې د اسلامي دولت وسلوالو په ځینو ولایتونو لکه هلمند، فراه، لوګر او سرپل کې تور بیرغونه لګولي او فعالیت کوي. اخو د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رډو ته ویل چې دوی په افغانستان کې د دغه ډلې د موجودیت د راپورونو په اړه څېړنه کوي.
تر اوسه موږ دغه گزارشونه یا او راپورونه تیرو چې آیا هغه افراد او اشخاص چې خپل ځان ته داعش وایي او یا خپل نوم ته بدلون ورکړی څنګه دوی رابطه او ارتباطات لري د داعش.
ښاغلی صدیقی وایي افغان ځواکونه چمتو دي چې په افغانستان کې له هرې ډلې سره په هر نوم چې وي مبارزه وکړي. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو کوم کسان چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو په نامه فعالیت کوي په حقیقت کې پخوانی طالبان دي چې خپل نومونه یې اړولي دي. کارپوهان هم وایي کومه ډله چې د اسلامي دولت په نامه په افغانستان کې فعالیت کوي هغه د طالبانو یو متبادله ډله ده چې ځینې استخباراتي کړي په دغه هیواد کې د خپلو اهدافو د عملي کېدو لپاره د جوړولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
بلومبرګ مجلې خپل اداري په افغانستان کې د چین پر رول لیکل دا چې سرلیک دی چین د افغانستان په ستره لوبه کې شامل شي. د اداري د مقالې غټه کې درته اصرار علم مومند وړاندې کوي.
مجلې کې کسه هم امریکایي چارواکي د چین د همکارۍ ستاینه کوي خو بیا هم دوی په ایشیا کې د بیجینګ مخ په زیاتیدونکو اغیز په محتاط توګه څاري او امریکای ولسمشر باراک اوباما پر دې اړه خپل وروستي خبرګون د تیرې نه په ورځ کانګرس ته په خپل کلنې وینا کې خودلې وو. البته امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لړکی د چین رول ختم نه بلکې زیات شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په صورت کې نوې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې لټه کې دي چې په هیواد کې د جګړې د لمنځه وړلو په لړکی د چین رول زیات کړي. همدارز افغان ولسمشر خپل لومبه سفر هم چینتا وکړ او دا رنګي د دې هواد له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. او له دې یو مشت وروسته داسې رپورټونه و چې د وسلوالو لخوا لګل شوی یو پلاوی په بیجینګ کې لیدل شوی وو. د دې برعکس اشرف غنی که یو خوا هند ته سفر ونه کړو نو بل خوا یې د هندوستان لخوا د هلیکاپټرو او نورو پوځي سامان افغانستان ته د ورکولو وړاندیز هم وځنډولو. په اداریا کې راغلي د اشرف غنی د هر څه د چین لپاره نه بلکې د پاکستان د خوشحالولو لپاره کوي ځکه چې له طالبانو سره څه قسمه روغه جوړه د پاکستان د پوځ د ملاتړ بغیر ممکن نه ده او اسلام آباد په افغانستان کې د هندوستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. نو د اشرف غنی د نوي ډیلی پر ځای چین ته د توجه ورکولو اصل موخه هم دا ده چې اسلام آباد خوشاله شي او هم دغه وجه ده چې د پاکستان له لوري د افغانستان پر ځمکه بریدونو کې کمی راغلی او داسې ښکاري چې پاکستان د افغان سرتیرو پر ضد جنګیدونکو حقاني ډله باندې دی بندیز لګولو ته چمتو دی. په اداریه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا او چین ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د افغانستان له مدنیاتو ګټه واخلي، خو دا ده چې چین دا هم نه غواړي چې د بیجینګ پر ضد جنګیدونکو اویغور وسلوالو ته په افغانستان کې د پټېدو ځایونه برابر شي. بلخوا په افغانستان کې د هندوستان جایزې سیاسي او کاروباري ګټې دي، خو په افغانستان کې د چین له موجودګۍ سره دغې ته تاوان رسیږي. خو ښکاري داسې چې چین له طالبانو سره د پاکستان له اړیکو ګټه پورته کوي. په اداریه کې راغلي دي باید چې امریکایي سفارتکار پاکستان ته ووایي چې په افغانستان کې نور له پراکسي جګړې لاس واخلي. همداراز که حقانی وسلوال په کابل کې د هندوستان په سفارت بیا بریدونه کوي یا د سپرلي په عملیاتو کې وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي، نو په افغان ولسمشر اشرف غني او هندي وزیر اعظم نریندر مودي به فشار زیات شي چې په ښکارا له یو بل سره همکاري وکړي، او ممکنه ده چې دغه همکاري په مستقل ډول د پوځي مرستو په برخه کې وي. خو له دې سره به کېدای شي چې د دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ په ښکارا پراکسي جګړه پیل شي. همداراز په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره ضروري ده چې د ټولو هیوادونو ستراتیژیکي اندېښنې ختمې کړل شي.
په افغانستان کې د چین رول د بلومبرګ مجلې مقاله درته اسرار لمومند وړاندې کوله.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوسم د دې غړي په پای کې درته یو رپورٹ وړاندې کړو. لاغه وروسته به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. هاو دغه رپورٹ دی د یوکرین په اړه. په یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو مشر وای هڅه کوي ټول دونیتسک په خپل قبضه کې راولي. د ویلي چې نور له چا سره د اوربند پر سر خبرې نه کوي. د نړۍ مشرانو پر دغو څرګندونو عکس العمل ښودلی دی. ملګري ملتونه وای په یوکرین کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 5000 اوښتی دی. سالم مصالح د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورٹ په پښتو بڼه درته وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د روس پلو بیلتون غشتونکو رهبر وایي یغي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپله ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. د دونیتسک د خپل سری اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر زخرچینکو دغه څرګندونو د سولې لپاره هیلې نورې هم تتې کړې. ملګري ملتونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې په اوکراین کې د شخړو له کبله تر 5000 زیات کسان وژل شوي دي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د زخرچینکو د خبري هم راخیستي چې ویل دي موږ به د دونیتسک د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړو. انټرفاکس د الکساندر زخرچینکو د وینا هم راخیستي چې ویل دي زموږ لخوا به د اوربند لپاره د خبرو کومه هڅه ونسي. د یوې نوربه اوربند نه کیږي. نوربه له اوکراینی سرتیرو سره څوک نه تبادله کوو، خو موږ به بندیان تبادله کړو. زه به وضاحت وکړم چې ولې، ځکه زموږ کسان هم له هغوی سره اسیران دي او دې ته اړتیا لري چې ترې خلاص یې کړو. پرون ناوخته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر زخرچینکو او نورو روسپلوه بلتون پالو جنګیالیو تور پورې کړ چې یوازې د جګړې هڅه کوي. شتاین مایر له یاغیانو او د اوکراین له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د شخړې له لومړۍ کرښې دي د درنو وسلو ایستل پیل کړي. دا اوس په هغه چا پورې اړه لري چې د مینسک تړون او د برلین اعلامیه لاسلیک کړي څو عملي کېدل یې یقیني کړي. خو د بیلتون غوښتونکو د مشر الکساندر زخرچینکو تبصرې چې ما نن په اژانسونو کې ولوستې له جګړه غوښتنې پرته بل څه نه دي. که د برلین د اعلامیې پر اساس چې د چهارشنبې په شپه لاسلیک سوه درنې وسلې له لومړۍ کرښې وباسو د شخړې په کمولو به وتوانېږو. اروپایي ټولنې هم له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دښمنۍ او شخړه راکمه کړي او د مینسک د موافقې پر اساس دي د شخړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې وباسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویان رابرت کول وایل یو کنفرانس ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې د اوکراین په شخړه کې 222 کسان وژل شوي چې د سپتمبر د 15مې د اوربند له موافقې وروسته یې تر ټولو خونړۍ ورځې وبللې. کول وایل پرون وویل چې په اوکراین کې د شخړو د زیاتېدو له کبله 15,000 کسان وژل شوي او بیره کېږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي.
د یوکرين په اړه مو د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت له سالی محمد سالی واورېدی. اوس هم د دې کړي څېړنیزه برخه پای ته رسېږي. راځي چې اوس د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې بازومت عبید وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبیدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د علامه فیضانی د 250 تلین د یادغونډي ریپورت ولرو. بیا به په ادبی کرکتنه له ښاغلي شرر صافي سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یوې مشاعرې نه رابیل شوي د سو غزلونو نمونې هم درته ولرو. لومړی رپورٹ ترازو. علامه محمد عطاولا فیضانی داسې یو شخصیت و چې په پښتو، دری او عربي ژبو یې بیلابیل عرفانی، علمی او فلسفي اثار لیکلي او چاپ شوي دي. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د توحید د مکتب په نوم مبارزه پیل کړه او ګڼ شمېر پیروان یې وموندل. تیره اونۍ په جلال آباد کې د علامه فیضانی فرهنګي مرکز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د هغه د 250 تلینیاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. علامه محمد عطاولا فیضانی د 250 تلین په یادغونډه کې پر یو شمېر لیکوالو او د پوهنتون پر استادانو سربیره په سلګونو تنو محصلینو او د علامه فیضانی مینوالو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو او استادانو د هغه په علمیت او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. په سر کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ننګرهار د والی مولوي عطاولا لودین پیغام واوراوه چې په یو برخه کې راغلی ول.
د علمي او فلسفي شخصیت علامه فیضانی په سیاسي، فکری، علمي او عرفاني خدماتو مزغونډه جوړیږي او د هغه د څو ګوډي شخصیت په اړه دوستان خبرې کوي. د قدر وړ عمل دی. موږ د علامه فیضانی صاحب په څیر علمي او عرفاني شخصیتونه د ګوتو په شمېر لرو. دا غوره ده چې په یادې غونډې جوړې شي او د هغه په علمي او عرفاني اثارو او خدمتونو خبرې وشي.
استاد افتخار یوسفزی په خپلو خبرو کې علامه فیضانی داسې یو شخصیت وګاڼه چې د علمي اثارو د لیکلو تر څنګ د خپل کلتور د بډاینې لپاره نستری کیدونکې هلې ځلې کړې وي.
علامه فیضانی هغه جید او مبارز شخصیت و چې علمي اثارو ته مخه شوه او د فرهنګ د وختي کولو په خاطر یې زیاتې هلې ځلې وکړې. د هغه سیاسی شخصیتونو څخه دی چې دغه حالات مخکې له مخکې ده پیشبینی کړي. دغه کښتۍ د طوفاني کېدو تصور یې لیده او ویل چې هېواد یې د دغه ناورین څخه خلاصون پیدا کړي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل د علامه فیضانی په اسلامي افکارو یو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول.
تر سفرونو وروسته مولانا روحانیت ته ډیر پام ورواړو او د مانوي سرنګوالي په لوري مخه کړه او دا روحانیت یوازې له خدای سره په راس او نیاز تیرو.
استاد محمد اسب سمیم علامه فیضانی یو له هغو شخصیتونو څخه وباله چې خدای تعالی یې په بختورو خلکو لوروي.
داسې خلکو لپاره شخص وایي چې سر یې مه بوله بل عمر لره بوله چې پیدا پکې لوی فکر لکه غرش.
مولانا محمد عطاولا فیضانی په 1903 میلادي کال په هرات ولایت کې زیږیدلی و. د خپل سیمې د دود او فرهنګ سره سم کله چې خونځي ته د تګ شو نو په یوه کلیواله مدرسه کې یې د لوس لومړنۍ الفبا پیل کړه او څو کاله وروسته په یوه خونځي کې شامل کړی شو. په 1906 میلادي کال د کابل پوهنتون څخه فارغ شو او د هرات په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه وګمارل شو، خو له څو وجوهاتو له امله یې دنده پرېښوده. پر 1993 میلادی کال د زنو کړیو په اشاره د وخت د واکمنانو لخوا د نظام په وړاندې د کودتا په توتیه ل خپل غنو پیروانو سره په اوم ځل زندانی شو چې تر ننه هم به نه دی راستون شوی. د مولانا فیضانی 250 بیلابیل علمی، عرفانی، تصوفی او فلسفي اثر په پښتو، دری او عربي ژبو په کتابي بڼه خپاره شوي او یو اندازه یې ناچاپه هم پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تېره خپرونه کې به مو د کره کتنې د ضرورت او اهمیت په اړه له ښاغلي شرر صافي مرکه اورېدلی وي. دا چې څنګه کېدای شي چې تخلیق کار د کره کتنې زغم پیدا کړي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو. دغه په ادبي غونډو کې چې کره کتنې کېږي، دا څومره موثرې دي د ځوان نسل لپاره؟
هغه څوک چې نوی دغه ادب په لور باندې قدم ایښود، دوی دپاره دا ډېرې ګټورې دي او یو بنسټ دی، یو پل دی، یو خښته ده. خو دا معنی نه لري ګوندې چې دلته دوی په همدغو شیانو باندې استادان شي. او دغه کره کتنې چې کېږي په بهیرونو کې، هغه ډېرې سطحي عمیق کره کتنې نه، ځکه په یو اثر باندې یو دم یو وړاندې کېږي او په یو دم باندې یو څوک راپورته کېږي چې په ذهن کې راګرځي هغه وایي. دغه کره کتنې دپاره باید چې ډېر زیاته مطالعه وشي، دغه په خاطر باندې دغه هغه اصل شیان ښېګڼې ټولې راوایستل شي، هغه پرتله وشي د نورو سره، دغه بدګڼې هم په ګوته شي، دغه دپاره استدلال او دلیل دواړه وویل شي. څنګه مناسبه ده هغسې کره کتنه نه کېږي، خو بیا هم یو مثبت ګام دی څو پورې ورسره دغه نوي ځوانان اشنا شي. یو دا د برداشت مسله چې تاسو مخکې مطرح کړله، دا هم دوی یو برداشت حاصل کړي چې که زمونږ په یو اثر کې تېروتنه یې باید مونږ یې ومنو.
که بېرته دې خبرې ته راشو چې د نن نه تقریبا 40 یا 50 کاله پخوا چې زموږ د پښتو د ادب استادانو ځینې کره کتنې کړي دي په مختلفو برخو کې د ادبیاتو، هغه څومره موثرې دي او اوس یې ضرورت څومره دی؟
هغه مهال چې کومې کره کتنې شوي دي یا دغه په اړه باندې کوم کتابونه لیکل شوي دي، زمونږ دپاره اوس هغه د یو مراجعو حیثیت لري چې مونږ ورته کولی شو راوګرځو. خو ولې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله، د ادب لمن ډېره پراخه ده، ورځ تر بلې ادب پراخېږي او د شاعر یا د لیکوال د تخیل ساحه ډېره لویه ده. هغه د ورځني ژبنیز قاموس نه لویه ده، دغه دپاره نوي شیان رامنځته کېږي. نو کره کتونکی مجبور دی، اړ دی چې د دې دپاره نوي اصول وضع کړي، د همدغه شعرونه راواخلي. هغه څه چې 40 کاله یا 50 کاله مخکې نه وو، هغه اوس شته دی. نو د دپاره نوی کار پکار دی او د دغه نوي کار دپاره نو اوس باید زموږ کره کتونکي هڅه وکړي چې په دې اړه باندې کتابونه ولیکي.
تاسو فکر کوئ چې مثلا 40-50 کاله پخوا چې مونږ مثلا روحي صاحب لرلو د کره کتنې په برخه کې یا الهام صاحب مونږ لرلو، په اوسني ځوانانو کې داسې ستاسو په نظر څوک راځي چې راولاړ شي او د دغه معاصر ادب یا اوسني ادب نقد کړي؟ شته داسې څوک وینئ؟
مخکې ما یادونه وکړله، نور مثالونه به ډېر وي، زه ټوله ذکر نشم کولی. خو د بېلګې په ډول باندې استاد غضنفر په ټوله معنا باندې کولی شي چې د دې دپاره کتابونه ولیکي، کره کتنې د اصول او معیارونه واضح کړي. کتابونه په نور هم لیکل شوي دي او هغه وخت چې هغوی مشرانو څومره کار کړی دی، باوري یم چې دوی به هم هغې ته ورته او دغه په شانتي کار وکړي.
په دې خبره خو ستاسې له ما سره اتفاق دی چې د کره کتنې اشد ضرورت دی.
هر یو تخلیق، یو څه چې مخکې ځي پرمختګ کوي، باید کره کتنه موجوده وي. په دې سره به زمونږ ادب نور هم پرمختګ او وده وکړي. او تر ټولو نه اشد ضرورت مونږ کره کتنې ته لرو، چې متاسفانه کره کتنه زمونږ د پښتو په ادب کې د تخلیق په نسبت باندې کمزورې ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم لیوی مشاعری نه در رابیلو شو سو غزلون نمونی اورو چې د ځوان شاعر ایمل مړون په ویاندی سره تر سره شوی و.
سړی تکیا ورته وهلی او دیوال نشته، د مصور دغې تصویر ته د چا خیال نشته. عمران مر ته برنه ورکوم چې دی راشي او خپل غزل له تاسو سره شریک کړي. چې دا به نه شوي د روحونو او د زړونو کرښې، خدای ده چې څنګه وي زمونږ د نصیبونو کرښې. ما به لیکله ستا نامه په خپل ورځیو باندې، تا به راکښلي د کلا په دیوالونو کرښې. د بارانه د شپې کیسه مې چا ته نه ده کړې، لار مې لیدلې په مخ ستا د نکونو کرښې.
ما ته ګوري ژاړي حیران شوله، خپلو وعدو باندې پیمانه شوله. زما په زړه کې لمبې جوړې کړې چې په خندا رانه روانه شوله. چې آینې ته مخامخ شو جینۍ، خدای خبر ولې بدګمانه شوله.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا.